د سهار 15 بجې دی. السلام علیکم، سهار مو په خیر. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 19 ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلېږي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیچ پوپوفسکي پرون په هرات ولایت کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کیږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سترس صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري موادو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ازبکستان کې افغان سفارت افغانانو ته د پاسپورتونو د چاپ او ویش لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر ایکس شبکې د خبر ورکړی غلی کلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په ترمز کې د جنرال قونسلګری په هڅه او د کوربه هیواد ازبکستان په همکاري دا پروسه پیل شوې ده. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې ډیر افغانان شکایت لري چې د دوی ته نوي پاسپورتونه نه ورکول کیږي او زاړه پاسپورتونه یې په زیاتو پیسو ورته تمدیدیږي. په میانمار کې د بې ځایه شویو پر یو کمپ د پاوڅ په برید کې د 9 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د کوچین په نوم د ازادۍ پاوڅ یا KIA ویاند ډګروال ناوبو پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د میانمار یا پخوانی برما د پوځي واکمنۍ ویاند زاومین تون ویلي چې پاوڅ دا راپورونه څېړي. د میانمار پوځي واکمنان چې هڅه کوي د 2020 کال له کودتا وروسته هر ډول مقاومت وځپي، د دې هیواد پر ملکي اهدافو په خونړیو حملو تورن دي. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونی چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخارو په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم نژدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هیواد هندوستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ نه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د را روانې یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو هڅې چټکې شوې دي.
خدمات سه هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگان سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روان دي.
په ځینو ولایتونو کې عامو خلکو لزلزله ځپلو سره د بسپنې په کمپاین کې برخه اخیسته. د برتانیا حکومت وایي په افغانستان کې د هغو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لارې د وضعیت بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بي ډلې چغواړي د زور لارې وخت ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه کوو.
تاسو وینئ ګوره دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک را جمع سي، اوبه نه وي، د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یوه لویه اشتباه ده. نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وای له هم لومړنۍ او عاجل مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونی ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 دی. همدارز ویل شوی چې په زندجان ولسوالۍ کې 415 اتیا کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخت اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات سه هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسولین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنۍ او تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالۍ سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شولې دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید،
داسې ماشومان پیژنئ چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غراز دینو هیوادونو ل زلزلہ زپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. دینو زلزلہ زپلو شکایت کړی چې ل څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوي نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
بلخوا د هیواد په یو شمیر سیمو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د بس پنې د راټولولو کمپاین پیل شوی. په همدې هدف پرون په میدان وردګو کې د مرستو د راټولولو په پار خیمه وهل شوی. د خیمه په مرکز میدان ښار کې وهل شوی او د طالبانو چارواکي د څارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هرات د زلزله زپلو سره د مرستو راټولولو په پار طالب چارواکو دغه خیمه د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې وغلې ده. د زلزله زپلو سره د مرستو راټولولو د دې کمپاین مشري دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد پر غاړه اخیستی چې په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
څنګه چې د زلزله کې د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ کې د موږ سلګونه ورونه شهادت رسیدلی دی دی اعلی شهادتونه قبول کی دا ټول خلګو لمغ سره هم په غم غم شریکی کوي.
بلخوا دغه ولایت وسیدونکو کې څه هم وای چې دی خپل د اقتصادي ستونزو سره مخ دی خو وای د هرات زلزله زپل د دی ورونه دی او په غم کې ځان شریک بولی. دی وای آماده دی چې دغه خلګو ته د خپل تنوینه هم وار کړي. د دغه ولایت دوه وسیدونکو د محمد او زکریا نوري رسنوی ته داسې وویل.
په دې خاطر چې همکاري ورسره وکړو روانې حق دی چې باید ورسره وشي. هر مسلمان باید همکاري وکړو تر څو پورې چې دغه زخمیان او د موږ اعتمان او کونډو ته یو چای کومک ورسیږي. په دوی سړو وختو کې په دوی یخ په کې
هرات د زلزله ځپلو لپاره همکاری او همغږی دی. دې له خطر سیمه غو تاسو ټول یو افغانان یو یو درد لرو. سو بنا اند دغه خلک لپاره سه په سخت مشکلاتو سره کورونه نه لري د ډوډۍ خوړل لپاره چینه لري د سکا کوبونه لري د هغه لپاره
د پداسیال کې د چې د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم او د هیواد څخه بهر افغانانو هم د هرات او بادغیس ته زلزله زپلو سره د مرستو د راټولولو په پار کمپاینونه پیل کړی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلېدو په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا د بشري مرستو د لیږد او امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لاره نشته. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له زندانه د څلورو برتانوي وګړو د ازادېدو هرکلی کړی.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لاره نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالی له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول د طالبانو له زندانه څلور برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړی. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو پاسازولۍ د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جانباز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
کشورای مقتدر بین یو توافق
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بیډلې چغواړي د زور لالارې وخت ورسېږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې د هیوادونو په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور لالارې واک نیولای
په قدرت رسیدل.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي اوسمهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به یو لوی اشتباه وي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندویو بنسټونو د غزې ترنګې ته د یو بشري دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې، وروسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرایلو ډله ییزه حمله وکړه. په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایر بوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوندې په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې وروستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایر بوک دغه راز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان اوبو، خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپایي ټولنې پر بشري مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روغتونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګی ته د خوراکي موادو، سون توکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولیده. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته و د سه شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حملو له کبله وتړل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزي ترنګ کې بمباری وکړه او غنې ودانې په کندوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابنده شوې سیمه کې میشت خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزي ترنګ حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوی دی. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایی حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګ ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل، مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بالفعل حاکم سیمې په توګه عمل کوي. په غزي ترنګ کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
له خبرونو ورآخوا،
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د مخام له او د اوبه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19 یویشت او 15 متره لاندو څپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په هرات کې د وروستۍ زلزلې په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې هیڅوک هغه زلزلې ته چې د افغانستان لویدیځ کې وشوه چمتو نه و. ورسپانل کی د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورسپایل شوی و. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، خزی په خپلو ورځنیو کارونو بوختوي او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو د زلزلې چې وازې څو ثانیې دوام وکړ، کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورسپانې دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانې د عبدالحی په نوم د یو داوطلب مرستندویه کارکوونکي له خولې لیکلي له لومړنیو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راستلي هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتي متره لرې سا ورکړې وه. مرستندویه موسسو له لومړنیو ارزونو وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې کورونه د زلزلې په لومړنیو څو ثانیو کې نړېدلې دي چې د هغه ښځو او ماشومانو د مړینې سبب شوي چې کورونو کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړي چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او ښځو ده. د واشنگټن پوسټ رسپانې په وینا ساعتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمه ییز چارواکي په لری پرتو سیمو کې د رامنځته شوي دې ناورین په ژورتیا خبر شي، ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوي وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوي د زلزلې په مرکز کې د ژغورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې ناهمغږي وو. دا هرات یو سیدونکو عزیز مهربان واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن دا او طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او شخورن لارښوونه وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا ډېره مرګ شوبله د هرات ښار په څلوېښت مترۍ کې پرتو ولسوالیو زندهجان او غوریان کې اوختي. دا انډیپندنت رسپانې بیا په یوه بله لیکنه کې لیکلي برطانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت د هغه افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لپاره ضربله جل ټاکلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورسپانې وړاندې لیکلي چې نږدې 3000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړې له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یو ونې مخکې پر هغه هوټل چاپو وهل چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسېږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا دې ونې کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شوې او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنیو ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولی شي افغان کورنیو ته ځای ورکړي که نه. وړاندې لیکل شوي د سپتمبر د میاشتې د لومړیو شمیرې ښیي چې په پاکستان کې 2300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو برابر بلل شوي پاتې دي. همدارنګه 900 نور هغه افغانان هم دا مهال پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالیو اوسیدونکي د مهال د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کښتونو او باغونو لپاره دا اوبل 300 متره جوړې برمې څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولي کوټ ولسوالي هغه سیمه چې خلک یې د ورځني ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګرۍ تکیه کوي. دلته یو محل د اوبو ډک کاریزونه بهیدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمې ووهي او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلک اړ دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیم وایي د خپل باغ لپاره یې شپږ ژورې څاګانې ایستلې، خو یوازې یوه یې په ډېره کمه اندازه اوبه راباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موږ ډکوو هغه مقصد تر دا اوسه پورې اندارې پر چالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا 40 ثانیې قدر کې اوبه راووځي. نو موږ دغه اوبو ته ګورو، اوبه 40 ثانیې قدر کې یا یو ثانی قدر کې داسې قدر کې اوبه را وغورځېږي بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېسارې توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولي کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسېدونکي یې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښي دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
زما نوم قدرت الله دی، د نیشته ولسوالۍ د کندهار د ولایت. موږ ستونزه دغه ده، د اوبو سره ډېر په تکلیف، شنه شنه باغونه مو وچ سوله، شنه شنه شان مو وچ سوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنی موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. بندونه شي ډېر ورسره وسا کېږو، ډېره ګټه کوي
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي یا د موږ ته برمې ووهل سي. زموږ بازارونه وچ دي، تاسو وینئ ګورئ دا بازار دی، ګوره نه نلکۍ سته نه اوبه سته. یعنی د ماپښین منځه ته د خلک را جمع سي، اوبه نه یې د اوبو د نیستۍ سه پر خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمېر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې 21 کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د 2 نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې 21 چکټمونه جوړ شوي دي. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو اوه چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړي دي، څوک دوه، څوک یو، څوک درې، هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري، هم په پلان کې لرو انشاءالله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې تر څنګ دغه راز پر باغ لرونکو او بزګرانو نیوکه دا ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هېڅ پام نه کوي. د تیرو 2 کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بېسارې توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریله کړي وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي تر څنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته سي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په حاصلات کې هم د پام وړ زیاتوالی راسي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو اوري چې د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو پلانډو چاپو 0.25 او 25 مترو او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چاپه 2.69 خبرونه کوي. تاسو ل پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړاندې کښته سوی، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي، تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړاندې څنګه سکشته سوی دی، نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښیږدي. او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي، د دغه کسانو مخه ونیسي.
پاکستان مو افغان ماجنو سزا ظلم شروع کړی دی. ملګرو ملتونو نه امریکا او ټولو اروپایي ملکونو نه مو غواړو چې افغان ماجنو د پاکستان نه وباسي او بس کم دریم هیواد ته ولیږي اروپایي ملکونو ته. یا مو د افغانستان کې زمینه مساعده کړي، هلته مو باید تر شمو سره مرستې وکړي. پاکستان کې زیاتره افغانانو اقتصاد هم خراب دی، ځینې ښه دي مالدار، ځینې اقتصاد خراب دی. موږ افغان ماجرین د پاکستان نه وخرې، هم د افغانستان ته ولیږي، هم د یو دریم هیواد ته ولیږي. باید اروپایي ملکونه او امریکا او ټول بس سره یو ځای شي، بس مشوره وکړي، بس موږ د یو دریم هیواد ته پاکستان نه دې موږ وباسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو.